فابریکې لا کار لویدلې دي. یوازې بلخ نه دی چې کورونا سره د مقابلې په خاطر د شته محدودیتونو له امله سوداګر ښځې زیانمنې شوې دي، بلکې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم ښځې له ورته ستونزو سره ټکوي. موجیب حبیب زای، ازادي راډیو بلخ.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې فریبا ظاهر اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 530 ملکي وګړي وژل شوي او 260 ملکیان ټپیان شوي دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته وښتېده. د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر مړی وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی سو. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا فرمان نن د حکومت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې د سور د اتمې نیټې په مناسبت چې د مجاهدینو د بری سره سمه ده وروستی سو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس نوي 102 اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن دوشنبه د اپریل 28 په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دې سره د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 1003 ته لوړ شو. د سوریې هوایي ځواکونو پلازمینې دمشق ته څېرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخه نیولې ده. د سنا خبرې اژانس راپور له مخې د اسرائیل دا برید د لبنان هوایي حریم له لارې شوی او د سوریې دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهداف ته ورسیږي خونسا کړی دي. او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسیدلې او له همدې وایروس څخه د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 2,6 لکه ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا وایروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځبندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د چین په ووهان ښار کې په کووید 19 ناروغۍ اخته بستر کسان چې روغ شوي ټول له روغتونونو رخصت شوي دي. دا خبره د چین د عامې روغتیا یو مسؤل چارواکي کړې ده. ووهان د چین هغه ښار دی چې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس پیښې پکې ثبت شوې. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
ویل کیږي کورونا وایروس د چین په ووهان ښار کې له یوه بازار خپور شو. اوس د دې ښار چارواکي وایي په دې وایروس اخته هیڅ کس بستر نه دی او ټول د کورونا وایروس ناروغان له روغتونه رخصت شوي دي. لومړی ځل دا وایروس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې خپور شو. د نړۍ پر کچه 2.3 میلیونه کسان په دې وایروس اخته شوي دي او ورباندې اخته 1,092 کسان مړه شوي دي. د اپریل 15 نیټه د یکشنبې په ورځ په ووهان ښار کې د کورونا هیڅ نوې پیښې نه دي ثبت شوي. دا خبره د چین د ملي روغتیا کمیسیون ویاند می فینګ په یوه خبري کنفرانس کې وکړه. په دې ښار کې د کورونا وایروس 46,425 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې د ټول هیواد پر کچه د مثبتو پیښو 45% برخه جوړوي. په دې ښار کې همداراز د کورونا وایروس له کبله 3,898 کسان مړه شول چې د چین پر کچه د مړینو 84% ده. په ووهان ښار او هوبای ایالت کې د جنوري په لومړیو کې ګرځبندیز ولګېد، سړکونه وتړل شول، ریلونه فعالیت ودراوه پروازونه لغو شول او اوسیدونکي 2 میاشتې په خپلو کورو کې بند پاتې وو. په دې ښار کې پر محدودیت کمېدو سربېره اوس هم د کورونا وایروس معاینات په دوامداره توګه کیږي. په چین کې د کورونا وایروس نوي او زیاتې پیښې په هیلونګ جانګ ایالت کې ثبت شوي. دا وایروس له روسیې څخه دغه هیواد ته په ورتلونکو کې لیدل شوی دی. د چین روغتیایي چارواکو د اپریل په 15 نیټه د شنبې په ورځ د 1,000 نویو پیښو خبر ورکړ چې په تیرو 12 ورځو کې تر ټولو کم شمیر دی او په دې ورځ یې هیڅ مړینې نه دي ثبت کړي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د پسرلي له پیلېدو او د آمو د اوبو له طغیان سره سم د دې سیند د جنوبي غاړو د تخریب په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې. د افغانستان خواته د آمو سیند څنډې نه دي پخې او ځکه نو هر کال لسګونه جریبه ځمکه پر اوبو لاهو کیږي. د سیمې خلک شکایت لري چې زراعتي ځمکې د تخریب ترڅنګ د خلکو د استوګنې کورونه هم ورانېږي. مجیب حبیبزای له بلخه.
د هیواد په شمال کې د آمو سیند هر کال د پسرلي په پیل سره خپل طغیان پیلوي. سږ کال هم د آمو سیند د جنوبي سواحل اوسیدونکي اندېښمن دي چې زراعتي ځمکې یې د اوبو د پورته کېدو له ګواښ سره مخ دي. په بلخ کې د کلدر او شورتپې ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند د طغیان له امله یې هر کال سلګونه جریبه زراعتي ځمکه او د استوګنې کورونه ویجاړېږي. دوی وایي چې د ازبکستان هیواد د آمو سیند شمالي څنډې تحکیم کړي، نو د اوبو ټول لنګر د یاد سیند سویلي څنډې ته د افغانستان په لور دی او ورځ تر بلې یې د تخریب کچه ډېریږي. د هغوی په خبره چې په سیند کې د ازبکستان د پوځي کښتیو قسمې هم د آمو سیند د سواحلو تخریب ته مرسته کوي. د شورتپې ولسوالۍ داروغ باتور کلي اوسیدونکی حاجي مجید وایي چې د آمو سیند له حمل میاشتې تر سرطان میاشت طغیان لري او اوبه یې زیاتېږي.
آبجوشی داره آمو و همچنان تخریب داره آمو. مردم خسارات هنگفت بر مردم موارد شده. خریای جوی وکیل و خریای آره واتر، خریای توقای دو مسجد دریای آمو تخریب کرده. زمینای اونمو منطقه مسجدش، خانه های نشیبانش، اینا به کام دریا فرو رفته.
با کلدار ولسوالی که حاجی خدای مراد لاور تستونز سر تکوی، هغه وایي چې د آمو سیند نه یوازې د هغوی کرهنیز ځمکو ته زیان رسوي، بلکې د هغوی کورونه، ښوونځي او کلینیکونو ته هم زیان ور اړوي. د بلخ دولتي شورا مشر افضل حدید هم د یادې ستونزې په تایید سره وایي چې آمو سیند د څنډو تحکیم د بلخ د محلي ادارې له توان څخه پورته کار دی او دا مسله یوې لویې پرېکړې او برنامې ته اړتیا لري چې د مرکزي حکومت لخوا ورته پلان شي. په همدې حال کې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د آمو سیند د څنډو د لا زیات تخریب د مخنیوي په موخه دوی یو لومړني اقدامات ترسره کړي، خو په خبره یې چې دا د هغوی له وسه پوره نه ده چې د آمو سیند د سواحلو د تخریب مخه په بشپړ ډول ونیسي.
آبخیزی و ساحه دریای آمو بیش از حد زیاد می باشد و نیاز به پول هنگفت و پروژه کلان حکومتی نیاز است. پیشنهادهای مقرر شده و در این مورد توجه مرکز خواستار شده.
د آمو سیند د پامیر غرونو د یخچالونو په اوبه کېدو سره پیلېږي او د آرال دایراچې ته ورختمیږي. دا رود د څه باندې زر کیلومتره په فاصلې سره د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبیعي پولې جوړوي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو د ماشومانو غاښونه خوږېدلي؟
غاښو درد مو ډېر زیات و. کله به چینجي پیدا کړه تور تور بشو ډېر درد به کوم، نو داسې به مم نه شویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
ولې د یو شمېر ماشومانو غاښونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شای سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر
دی. حال لري چاري کومې دي؟
حفظ صحه کلک شیان دی په غاښونو نه ماتوي. بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن هم دا موضوع څیړو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې د غاښونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مسمل لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقبو شوق دی. غاښونه توري چینجه وایي، تاوانونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر تی پیدا کیږي. ما تخپل له شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شای سړي غاښ ډیرو په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ درد. داسې یو درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه ستم وستم چې لږ شیرنی خورم، هغه د ماشومتوب درد وستم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، موږ خو اوس غټانې سي بیانولی سي خپل درد.
نوم عمران دی دی غزنی ولایت څخه یم زما چله د کوچنی توبه په یاد راځي تر اوس پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلاً مې شل کال عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دی هغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ
نوم عبدالخالق پکتیکا ولایت اوسیدونکی اوس مهال په کابل کې ژوند کوم موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډېر زیات و ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې یا درې ورځې کې برسول اوس یې مخصوصا نو سهار برسوم چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډېر درد کول کله به چنجې پیدا کړه دا تور تور به شو ډېر درد به یې کوم نو داسې به موم نه شویلی چې غاښونه مې درد کوي بس نو درد به مو زغمل
کچری مور پلار خپل ماشمانو ته د غاخونو ارزښت روښانه کړي او د غاخونو نظافت ته متوجه کړي نو تر ډیره حد به یغوی د ماشمانو غاخونه روغ پاتې شي 55 کلن ریم چې د 50 ماشمانو پلار دی وای دا چې خپل د غاخونو درد ډیر تیر کړی دی نو اوس د خپل کوچنیانو د غاخونو پاکوالی ته ډیر پام کوي هغه تشویقوي چې خپل خوله او غاخونه پاک وساتي
غاخو ته یو د پدرسې بیا پچوګه دکې دو ټایم باید چې برسې کې وا خپل غاخ درد و دلته ابل ورځ ما لو باسم دا لره کوم د درد لاسنه چې ډاکټر ته موږ ډاکټر و چې غاخ دې روغ دې غاخ مو باسا دا به تر ډاکمه نو غاخونه خدای دې درد چاته نه خي خپل بچو ته وینا کړې چې دو ورځ دو ټایم درې ټایم برس کا برس ما خلاص په خپل مسواک نه ډیر کار راخنو مسواک هم خفه ده من شه ده زما چې خپل د غاخ درد په ما تیر شوی ده نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاخ داسې مه پرېږده بېدونه برس ماشومان واړه واړه دي خو ما ورته وصیت کړی چې غاخونه بس بې برس مه پرېږده
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز اوګه لونګ او داسې نور شیان په غاښ کېږدي چې درد آرام شي خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته بولو
پپره کدارت وایته معمولا ماشومان ډیر په غاخ درد کیږي علت څه کېدلی شي
معمولا چې ماشومان د غاخونو په درد باندې اغوشته کیږي د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول دی باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دی ته دیتې ذکري دا سره ډیر کومه کوي نه ده خصوصا دغه د غاخونو مرز لکه چې پونوم د کاریس یا دیګي دغه په اساس د یو دی مینرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې مایستر از چې دغه دی مینرالایزیشن هغه وخت کې مایستر از چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري یعنی پی ایچ اسیدیتی کی محیط د خولې اسیدیتی تزي او یو تغییر په خولې کې راځي چې هغه خپل سبب د کاریس کی کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندان کیږي یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي
کدر توی چې هغه تاسو کار کوي یا پروختون کې یا هم په ماینه خانه کې اره ورځ په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد اخته دي
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارامپنډ کاریس یادیږي یعنی کاریس سرویل سایر یادیږي دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت همغه د خولې هایجین نه مراتول دي
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چهارمغز دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي یعنی کاغه فعلا موقتی کوم مشکل غاښ ته هماغه دقیقه یا هماغه لحظه ایجادی کنه نو پاسته د اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي باید یو نقطه بلم یادواري وکړم چې د دخلی په جوف دهن کې یا دخلی په کویټی کې دوه رقم میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک او ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع بکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کېږي، یعنی په پروسه د کاریز کې ډېر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې له دې چې د هغوی هغه شیري غاښونه چې ورته وایي چې خپله توی سي، نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي، بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی څومره فرق په کې؟
شیري غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی پسند کې دغه غاښونه خروج کوي، او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمري ټیټ یادیږي یا دنننی مالوچ نه ورته وایي، یعنی دنننی شیري، دغه غاښونه غورځېږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کېږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیري غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغو دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولی دغه خپل خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه یې توري کنډ کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاکه ساتلي دي، شیان پرې ماتول دي، او که مورزتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریز کې ډېر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریز چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کېږي، دغه تر اوسه پورې نامعلوم معلومه ده. کیدای شي د کې ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وی یا کلسیم د عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاښونو منځته شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټی اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دې امراضونه، غیر د جنیتیکی مسلې نه علاوه کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتو، یعنی مراد کړی.
کورنۍ او ته څه کول پکار؟ څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره ترسو دغه مشکلات رامنځته نه سي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغسې نظر زلرم چې غاښونه باید حداقل د ورځې دوه مرتبې ومینځل شي. نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په اخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجین مراد شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان، کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل، یعنی انساج سخت دندانی کېږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکه، کورت، چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر منو دوستانو، دا وا د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مو شي. د ازادي رادیو د لوبو له میدانه په یو بل ونې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ و اوسئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، لا هم په نړۍ کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د خطر له امله ورزشي فعالیتونه لا هم بند دي. په ټوله نړۍ کې په ورزشي فعالیتونو لا هم بندیز دی. په افغانستان کې هم نو په روانه خبرونه کې بیا هم درته د ورزشي فعالیتونو په برخه کې خبرونه نه لرو، خو د انګلند ملي کرکټ لوبډلې وکټ ساتونکي جوز بیټلر خپل هغه سپورتي کمیس په 15,000 پوند لیلام کړ چې د 2019 کال د کرکټ یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په وروستۍ لوبه کې اخیسته وو بیټلر دغه کار د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د پیسو ټولولو لپاره کړی او وایي چې ټولې پیسې به د کورونا وایرس په وړاندې مبارزې کې مصرفوي. د بیټلر د دغه شرط د دې لپاره ډیر ارزښت درلود چې هغه د 2019 کال نړیوال جام په وروستۍ توپ باندې د نیوزیلند تکړه لوبغاړی مارټین ګوپټل رن آؤټ کړی او همدارازي په دغه لوبه کې تر 50 ډیرې منډې جوړې کړې وي. بیټلر دغه شرط له خرڅېدو څخه لاسته راغلي پیسې د رویل برمپټن او ایرفیلډ روغتون ته ورکوي. دغه روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دا مهال د کورونا وایرس د ناروغانو په درملنې اخته دي او تېره اونۍ له خلکو غوښتي وو چې له دوی سره مرستې وکړي. جوز بیټلر په دومره اوچت قیمت باندې د دغه کمیس لیلامېدو ته خوشحالي ښودلی او د روغتون ټولو کارکوونکو کار ستایلی دی او هغوی ته یې د لوړې حوصلې غوښتنه کړې ده. د یو بل خبر لمخې د هندوستان ویرات کوهلی او د سویلی افریقا ای بی ډی ویلیرز پریکړه کړې ده چې خپل تاریخي سپورتي کمیسونه خلاص کړي. د دې دواړو لوبغاړو کوم کمیسونه چې لیلام ته وړاندې شوي دي دا د 2018 کال د هند په غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د آر سی بی په ګټه باندې ویرات کوهلی او دغه شان ډی ویلیرز استعمال کړي وو. دوی دواړو دغه لباسونه په هغه لوبه کې اغوستي وو چې دوی په شریکه پکې 238 منډې د ګجرات لاینز د لوبډلې په وړاندې باندې ملګرتیا وکړه او دغه لوبه یې په ډېر لوړ توپیر سره وګټله. د نړۍ دغه دوه ستر لوبغاړي تیر ورځ د انستګرام له لارې نه لایف راغلل او د دغه ورزشي شرټونو یا کمیسونو د خرڅېدو اعلان وکړ. دغه شان دوی هغه بیټونه هم خرڅوي چې په همدغه لوبه کې په ډېرې شپږیزي او څلوریزي وهلې دي. دوی ویلي دي چې پیسې به یې کرونا وایرس سره په مبارزه باندې مصرف کړي او په ځانګړي ډول هغه خلکو ته به ورکړي چې هغه دغه ناروغي ځپلې دي. دواړو لوبغاړو تر دې دمه د خپلو دغه ورزشي توکو نرخونه لټاکلي نه دي چې په څومره پیسو باندې به دا خرڅ شي، خو ویل کېږي داسې چې ممکن دا په ډیرو لوړو پیسو باندې خرڅ شي. سږ کال د آی پی ایل سیالۍ د کورونا له امله ځنډېدلې دي، تر دې دمه لا نه دي شوي او د نړۍ نور لیګونه هم د کورونا له امله نه دي ترسره شوي. له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې لوبغاړي د کرونا وایرس لامل چې دوی قرنطین دي په کورونو کې کوم ډول او د کوم لارو چارو نه په استفادې باندې په کورونو کې ورزش کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس له یو افغان ورزشکار سره مرکه کړي.
زه نوم یې رفیع الله افغان دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم، اصلي د پکتیا ولایت هم. زه کرکټ کوم، یو 15 کال کې چې کرکټ کوم، 3 کال مې په ټینس بال کرکټ کړی دی په همدا خپل کابل کې، او 2 کال کېږي چې خپل هټ بال تمرین کوم په اکاډمۍ کې.
افغان صاحب، تاسو څه ډول تمرینونه مخته وړئ او څنګه مو د کرکټ سره علاقه پیدا شوه؟
زما علاقه خو وړکتوب نه پیدا شوه د کرکټ سره. مثال زه 12-13 کلن وم چې کرکټ سره مې علاقه پیدا شوه. کور کې براته ویل چې یار ته کرکټ مکوه، یعنی وهل تکولم پکې راغلی ډېر وخت داسې شوي دي کنه. خو ما به خپل شوق وزدوم وزو بیا هم کرکټ ته تلم، بس پټ پټ بتلم کور کې، یعنی زه ډېر وهل شوی مې ما پلار هم مسافر و ورور به مې کله کله والم کنه، یعنی ته کرکټ مه کوه ته درس وایه. ما به درس هم ویلی خو دومره نه، خو کرکټ سره مې علاقه زیاته وه، همدا و چې بس ما کرکټ دې ځای ته راورس.
مننه افغان صاحب، که چېرته راته ووایاست چې تر اوسه مو څومره کرکټ کړی دی؟
زما خو هغه کې و د 16 میکړه ده د پکتیا ولایت نه په خوست کې گریڈ ون گریڈ تھری میں کرے دے گریڈ ٹو میں کرے دے ہوسٹ والے ہاتھ کی اور کنیکٹ اور ننگرا تمل سفر انہیں کر دی کرکٹ بورڈ طرف نہ یعنی خل لاس طرف نہ نماز در لوڈی پہ دی سفر
افغان سے بیو بلا موضوع اگدا چھ د قرنطین پورا زو کی تا سو چھ ڈول تمرینات پر مخڑئی
زہ سار وقتی پاس مول من دو دسو کم غنہ بعد بیا سار وقتی و زما منڈی تھا نو کور کی موی چمو ز خو سړی ډاری کی نو مرز ده کنه مثلا بیا زو زما سار کی منډو کم ځان گرم کم بیا شم کور کی یعنی ما موبایل کی خپل ته واپس ځان ته واپس ډاونلوډ کړی دی هوم ورک پونم کنه کور کی د فټنس اما غ ما ډاونلوډ کړی دی ز پاغار او رسکار کوم تر 15 دقو پورې ځان باندې کور کی فټنس کار کوم یعنی کور کې کا وس هم چې نه کډومې تم یا تاسو دینه په پارکونه ټول بند دي نو زه کور کې خپل فټنس او ورزش ته دوام ورکوم.
ها کچیر تر ته وایس د افغان صاحب په انټرنیټ کې څه ډول تمرینونه تاسو کوي او تر اوسه درته څومره ګټه در رسولې؟
دا خو انټرنیټي اپسونه دي یعنی هوم ورک شو ورته وای کنه یعنی ډیر اسانه دي یعنی د بدن روش د پاره د بدن پیاوړتیا لپاره هغه فټنس حرکتونه دي چې بازو اندام یعنی د خپل د کوم عضلی چې دي دا پخی یعنی کو د کې د ښه حرکتونه شته چې یو انسان کولی شي چې دا غوښه شړیدلی وي یا ځان د سیاغي کنه د سستۍ یا د ناراحتۍ احساس کوي که چېرته دوی په کور کې په کارنټین ورځو کې دا حرکتونه په ځان لاړ شي د اپ ډاونلوډ کې دې لارښوونو ته لارښوونو باندې عمل وکړي نو دوی کولی شي چې یو سالم بدن یو قوي بدن ولري یعنی د دې په اپ لمخې کنه او زه په ورځ کې 15 منټ یا تر لس 15 منټ پورې زه کور کې ځان باندې خوري کوم فټنس کوم هم دې د اپ له لارې چې کوم انټرنیټ ډاونلوډ کړی دی ما ډیر انډیوالان دي چې هغه په کور کې پاتې دي کو یعنی کورنۍ اجازه ورته ورکوي کنه چې بار روزي یا فټنس یا کرکټ تلار شي هغه ته ما انداله خونه کړی دی چې تاسو د اپ ډاونلوډ کړئ کور کې ځان باندې خوري وکړئ تر څو روح ښه پاتې شي صحتمند اوسئ قوي اوسئ او خپل ورزش ته دوام ورکړئ یعنی یو بجرته یو خ انسان اوسه یعنی خ ځوان پات شي او د اپس ګټي دادی چې مونږ ځوان ساتي زمونږ بدن رشد کوي هر وخت یعنی مونږ کوي وسو مثلا کله مرز مونږ باندې راځي مونږ ورته خو آماده وو یعنی خلک وایي چې د مرز سره نفس تنګي پیدا کیږي یعنی ورزش کې چې کوي تا نفس تنګي ختميږي بدن دی تازه یو خو کوي ځوان.
افغان صاحب هغه تمرین چې تاسو ویل چې د یو اپلیکیشن لارې تاسو په کور کې تر سره کوي او هغه تمرینونه چې تاسو یا مثلا کلب ته ځي یا یو روزون کلری چې تاسو ته تمرین درکړي د دغه دواړو ترمنځ څومره توپیر دی؟
یو څه نشان پکشته دي ځکه موږ چې اکاډمي کې تمرین کوو ما هغه یو شان تمرین راکو خو دې کې چې دی موږ ځین د جیم کنه مثلا موږ خو ځین جیم ته نشو تللی د سرکتونه شته چې هغه په دې کې شته دي او په اکاډمي کې موږ نه دي کړی اکثر کتونه فټنس باندې یا بچ موږ بار پارکونو ته تلو نور ځین سایتي ځین ته بدل ته موږ پریکټس کوو یعنی دا رکتونه موږ د پاره بخینه وی دي یعنی دا رکتونه موږ مخ کې نو کړی یعنی دا د موږ د پاره نوې رکتونه دي ډیر ښه رکتونه دي چې بدن ته نومو ورکي بدن یعنی دا ځلې خېک لکې او یو خز کوي سړی یو خ کوي انسان جوړي.
دا چې تاسو ځان قرنطین کړی او په قرنطین کې یاستئ او لوکوره بهر نه وځي نو په کور کې په ورځني ډول باندې څومره تمرین کوي یعنی څو ساعته تمرین کوي؟ کسان چې همدا اوس په کور کې دي په ځانګړي ډول هغه کسان چې ورزشکاران دي هغوی ته مو سپارښتنې څه دي؟
استفاده کوم ځکه مونږ خو اوس په کور یو بیکار یو کنه نو مجبور یو چې همدغه صفه تعقیب کړو او زما سپارښتنه نورو ځوانانو ته دا ده چې خپل درسونه په شوق سره ووایي په قرنطین ورځو شپو کې کتاب ته زیات توجه وکړي او مهم شی چې دی هغه ورزش دی. ورزش ته باید ډېر توجه وشي تر څو ځان دې چې روغ ټول جهان روغ دی او ورزش ته ډېره توجه وکړي نشه یي توکو څخه بدو کړنو څخه د څخه لاس واخلي او خپل ورزش ته دوام ورکړي تر څو د خپل ټولنې ټول خپل خلکو او خپل فامیلی ته یو خدمتګار وي.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. خو یادونه کوو چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي، مرسته وکړي، په کورونو کې پاتې شي او هڅه وکړي چې د ګڼې ګوڼې له سیمو نه ځانونه وساتي. دغه شان د عامې روغتیا وزارت په لارښوونو باندې عمل وکړي، په ځانګړي ډول د لاس مینځلو په برخه کې بار بار خپل لاسونه ومینځي. د ورځې له خوا نه که څه هم اوس روژه ده، مایات زیات وسخی، زیات مایات واخلی، گرم گرم مایات واخلی او دغه شان که نخی نخانی بزن که وګوری نو کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او له خلکو نه فاصله واخلی. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې سیختن سپارم. هر چیرته چې هستئ روجو خوشحاله او بریالي اوسئ.